السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادې راډیو اوري. تر راتلونکي یو ساعت پورې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرونه، راپورونه او نور خبري مسایل اورېدلی سئ. روانه یو ساعت خبرونه زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونې د سر راپور دا دی چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمېر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې ځانته په دغه هیواد کې اډایا مرکز جوړ کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي، خو معمولا خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې عمده مسایل دا دي چې د امریکا متحده ایالاتونو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلي دي. دغه راز اوري چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي حکومت باید د سیف د چلډرن مؤسسې په څیر نورې مرستندوی ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اورېدلی سي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیه ساپۍ اورو.
د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د ولسی جرګې اکثرو غړیو نن په همدې اړه بحثونه درلودل. ویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید ځنډ رانه شي. خو له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته کړې وه چې اتیا میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی، نواد، زابل، خاک افغان او د هلمند د شو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشل لپاره بشپړ چمتووالی لري. نور الحق علومی نن د خپل سل کاری پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې د تذکرو د ویشل لپاره فنی کارکونکي هم ګمارل شوی دي.
د آمادگی لازم از طرف موجود است.
زمون خو لازم امدګی نیول شوې دی. یوازې د تذکرو ویشل پاتې دي چې دا غل لپاره موږ د جمهوریت ریاست او امنیت شورا هدایت ته منتظر یو ترڅو دا پروسه پیل کړو.
او په هرات کې د استقلال پونم د یوې لیسې نږدې 50 تن زده کوونکي مسموم شوي دي. د هرات له حوزوي روغتون څخه د ازادي راډیو خبري الوي د زده کوونکي له مسمومېدو وروسته روغتون ته انتقال شوي دي. د هرات روغتي مسولانو د دغو زده کوونکو د روغتي اړه ډاډ ورکړی، خو ویل دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته روښانه شي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای اوري.
امریکایان خبر ورکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا په ګوانتانامو کې د زندان د بندولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د شمنې برخه ګڼل کیږي. په ګوانتانامو کې ډېر کسان پرته له دې چې مجرمو پیژندل شي ساتل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې دا کسان ټول یمنیان دي چې لس کاله مخکې نیول شوي وو او نن عمان ته ورسېدل. دا په وروستیو 15 میاشتو کې اول وار دی چې له ګوانتانامو څخه زندانیان بل ځای ته لېږدول کیږي. په دې کسانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې غذایی اعتصاب کړی و. پنځه تنه نور چې نن عمان ته لېږدول شوي هر یو ادریس احمد، عبدالقادر ادریس، شرف احمد، محمد مسعود، جلال سلام اواد، سعد ناصر، مقبل الاداني او محمد علي سلیم الزموکي نومیږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پیل شوې. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون د سیالیو د پرانیستي رسمي مراسم ترسره کړل. د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د مراسمو ته نږدې 18,000 نندارچیان راغون شوي وو او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا د سولې او یووالي سندرې پکې وویلې. د آذربایجان یو اوسیدونکی سابینا وایي اروپایي اولمپیک موږ ته ډېر مهم دی او ډېر خوشحاله یو چې زموږ په هیواد کې تر سره کیږي. دا به سیلانیانو ته زموږ هیواد شعور معرفي کړي او زموږ اقتصادي ګټې به هم خوندي شي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د الهام علیف حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو، خبریالانو، حقوق پوهانو او سیاسي فعالانو ځپلو ته ادامه ورکړې ده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې پرون د اروپایي اولمپیک د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرونو ویل چې دوی کولای شي چې د سیف د چیلډرن په نوم ځینې نورې خیریه موسسې هم چې په دې هیواد کې فعالیت کوي او دوی له فعالیت سره موافقه نه لري وتړي. د پاکستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی د سیف د چیلډرن په نوم موسسه بندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې خواشینی څرګنده کړې ده او اندېښنې څرګنده کړې چې دا به په نړیواله کچه د پاکستان پر موقف او د پاکستان پر د مرستندویو هیوادونو پر فکر اغیز وکړي. د امریکا د متحده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې لسرځي په روختون کې بستر وو پرون له روختونه ووت. جان کیری پرون له روختونه تر وټولو ورسته په باستون ښار کې خبريالان ته وویل چې د ایران په اړه پاتمی مذاکرو کې به بیرته فعال ګډون کوي.
A long conversation today with the White House yesterday with the president.
دا وای مان له سپینی مانی او پروند ولسمشر سره وژدې خبرې وکړه. په کابینه کې مې هم خپل همکارانو سره ژغیدلې. موږ ځینی حساسې پریکړې کړې چې په عراق کې رواني چارې به لا پر مخ بوزي. ما په ویانا کې هم خپل همکارانو سره خبرې وکړې او زه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې په بشپړ ډول فعال حضور ولرم. زه له مسایلو په جریان کې يم او په راتلونکو ورځو کې به په یو مناسب وخکی برتویان اتولارشم څو د مذاکرې چې په حساس حالت کې دي فشار باندې راولم چې پرمختګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې په فرانسې کې بایسکل غلاو چې له بایسکل ولوید او پښیما تاسو د لتیرو له سورځو راځي په روختون کې بستر وو. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي چې په جنوبي کوریا کې شاید د تنفسي سیستم د ویروس میرس پیښې زیات شي خو اندېښنه نه لري چې دا پیښه به له کنټروله وځي. په جنوبي کوریا کې یو څلور اته ډیر کسان تر اوسه په دې ویروس اخته شوي او څوارلس تنه یې له امله مړه شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې د میرس ویروس یوه میاشت وړاندې یوې سوداګرې ښځې له منځني ختیځه جنوبي کوریا ته ور وړی وي. په جنوبي کوریا کې د میرس ټولې پیښې په هغو ځایونو کې لیدل شوي چې دا ښځه ورغلې او راغلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان برستیال مشر کی جف کو دا ویلي چې دا ویروس زیات خپور شوی او ډیر پیچلی دی خو جنوبي کوریا د مخنیوي لپاره تیاری نه لري. د میرس پونوم دغه ویروس درې کاله وړاندې په سعودي عربستان کې ثبت شو او نو څرګندو کسانو تیر شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده. په دې ښار کې د اوکراین قنصل ویلي حمله کوونکو تیر شپه د سفارت د ودانۍ ولس کړکۍ ماتې کړې دي. حمله کوونکو د سفارت ودانۍ په خامو هګیو او رومیانو ویشتي او د ودانۍ یو میسي لوحه یې شکولې ده. حمله کوونکو تښتېدلي او پولیسو د پیښو په ارتباط لا څوک نه دي نیولي. د روسیې روستوف سیمه د اوکراین له ختیځ سره ګډه پرته ده. د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو له پراختیا سره پر دې پوله د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی.
د افغانستان سیمیون لري خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولي یا واوري نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسی. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای یو شمیر وسلواله ډلې هڅه کوي په دغه هیواد کې د داعش لنوم څخه په استفادې ځان ته اډي جوړ کړي. په دې اړه روس په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلای سي. د غرض د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای چې د هیواد دولس ولایتونه د محل جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
د می شورو 12 ولایت متعدد درجه یک و نو ولایت متعدد وسط داره. باقی مانده شان وضع نرمال است اما مانایز نداره که وضع نرمال در این تحرکات دشمن وجود نداره.
خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي. د دغه جرګې د کورونی امنیت غړي سالم محمد صالح په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په ارتباط باندې داسې وایي.
دا مرکزی حکومت مغالی ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قمندان د امنیت ته، والی ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو په هکله ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان اړوند خبرونه کې دا هم لرو راپورونه کې البته دا هم اوري چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغاني دبې د لویدو مسلې په افغانستان کې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه نور هم سته. له معمول سره سم په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګ هم خپرېدو ته چمتو دی.
اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل هلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي.
او کرا سره ملتیا وکړي نو پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم چې په ژوندۍ بڼه خبریږي خبرېدو ته آماده دی. تاسې زموږ غږ لازدې رادیو څخه اورئ. دا زدې رادیو خبرونې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افغان په سل شریعت 15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپه دا اورېدو وردی. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د زدې رادیو خبرونې په azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چار وزیر وای یو شمیر وسلوال ډلی هڅه کوي چې هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفاده اډه یا مرکز جوړ کړي. نورالحق لومی نن د خپل سل ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر وخت وویل چې په دغه وسلوالو کې تاجک، اوزبک، قرغیز، چچینی، قزاق، ترک او ایغور جنگیالي شامل دي. په عین حال کې د چارو څېړونکو وایي د داعش د حضور په اړه باید څېړنه وسی او د تمویل سرچینې هدف وګرځي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل تازه څرګندونه کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور کولای شي د سیمې د هیوادونو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي. نور حل مرزي احمدزی سخاورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمیر وسلوالو ډلو د خپل حضور د دوام لپاره د داعش بیرغونه پورته کړي او د خپل تمویل لپاره سرچینې لټوي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی د شمې په ورځ د خپل سل ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې دغه وسلوالو ډلو په اړه باید ارزونه وشي، خو زیاته کړه چې په دغه وسلوالو ډلو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچن، ترک او یغور شامل دي. هغه ویل چې دغه وسلوالې ډلې غوړي سو افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي او د وی اډې په جوړولو سره له افغانستانه بهر له خپل خواخوږو سره اړیکې ټینګې کړي. خاغلی علومی ټینګار وکړ چې افغان امنیتی سرتیری د داسې وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو نموړي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو په همکاري ټینګار وکړ.
اوس په دغه هیواد کې یو شمېر ډلې د داعش ډلې په استازیتوب ځان معرفي کوي، څو یو مشخص ادرس ولري چې له هغه ادرس څخه تمویل شي او هدف دا دی که په افغانستان کې یو اډه جوړ کړي او بیا له هغه سرچینو څخه استفاده وکړي. د سیمه هیوادونو په هیګه چې موږ ازان سپر کړای څو زموږ خاورې نه د نورو هیوادونو د بے ثباتۍ لپاره نوړه ګټه پورته نشي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد په خوانی ولسمشر په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور کولای شي د سیمه د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وي. خاغلی کرزی د روسي له آر تي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پراتلونکو کې داعش په افغانستان کې ظهور وکړي، نو دا په دې معنی ده چې د بهرنیو له ملاتړ څخه برخمنه ده. نوموړي ویلي چې دغه وسلوالې ډلې هدف د سیمې د هیوادونو د منځنۍ آسیا بې ثباته کول، په ځانګړي ډول د چین او روسي بې ثباتۍ ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې حضور په هیواد کې تایید کړی وو، خو ویلي وو چې دغه ډلې حضور محدود دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هم وویل چې د داعش د ډلې حضور د قانونو په وړاندې یو جدي ګواښ دی او زیاته کړه چې دغه ډلې د افغانستان طبي زیرمو ته سترګې نیولې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې دا پوښتنه باید مطرح شي چې په لومړي سر کې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش هدف دی او یا دا چې له دغه هیواد څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د یو ارتباطي پل په حیث استفاده کیږي. یو څېړونکي روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله مبارزه د داعش ډلې پر وړاندې رښتینی وي، نو باید هغه سرچینې چې داعش ډله تمویلوي هدف وګرځي.
متاسفانه باور بسیار قوی است که
لبه د مرغه یو قوي باور ده چې یو څوک د دې ډلې مالی سرچینې تمویلوي. لبل لوري دغه ډله په عراق او سوریه کې مالی سرچینو ته لاسرسی لري، نو ځانته یې مالی سرچینې جوړې کړې دي. که چیرې له دې ډلې سره جګړه صادقانه وي، نو ولې مالی سرچینې هدف نه ګرځي؟ د نفتو لرل یوازې کافي نه دي، داعش باید دغه نفت نورو ته هم خرڅ کړي. نو اخیستونکي څوک دي؟ زما په نظر دا هغه سوالونه دي چې ستر قدرتونه شاملوي.
یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په اړه اندېښنې بې ځای بولي او وایي چې د امنیتي ضعف له امله د داعش ډلې احتمالي وده او حضور زیات شوی دی. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو سوسوزلي ویلي د داعش ډلې د اډو جوړولو ته به د هېواد دننه هیڅ اجازه ورنکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنی چارو وزیر وایي بیلابیل وسلوالې ډلې هڅه کوي څو په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نوم څخه په استفادې ځان ته مرکزی اډه جوړ کړي. په همدې حال کې د کورنی چارو وزیر دغه راز وایي چې دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. نوموړي نن د خپل سلو کاري ورځو سلوزنی کاری پروګرامونو د تشریح په غونډه کې ویل چې نه نور ولایتونه په متوسطه کچه امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شاغلی علومي زیاته کړې چې په راتلونکو سلو کاری ورځو کې به د هیواد سرحدونو ته توجه زیاته کړي ترڅو هیواد ته د وسلوالو دراتګ مخونی ولسي. په ډېر پام کړی د سید کمال شاه عارف راپورت چې همدا شی بر سره په استودیو کې دی.
په هیواد کې د وسلوال طالبانو د پسرلنی عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد ګڼ شمیر سیمې نسبت نور کلونو ته له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د کورنی چارو وزیر نورالحق کلمی هم نن د خپل راتلونکو سل ورځنی کاري پلانونو د تشریح پر مهال ویل هڅه به وکړي چې د وسلوال طالبانو فعالیتونه شانډ کړي.
دایمي شاورو 12 ولایت متعدد درجه یک و نو ولایت متعدد
دی وای په همدې شپه ورځ کې زموږ 12 ولایتونه د لومړی درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونه د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. پاته نور نورمال دي. دا په دې معنی نه دي چې هلته د دشمن تحرکات نشته. یو ځای مین ځای پر ځای کوي یا کوشش کوي نور حرکتونه وکړي. هغه ولایتونه چې د جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي موږ او تاسو ټول په هغه باندې پوهیږو. شاغلی ولومی زیاته کړه چې هلمند، کندهار، زابل، غزنی او په ختیځ کې د پاکستان سره پر پوله پراته ولایتونه د لومړی درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي. هغه وویل چې تر دا مهاله د هیواد شمالي ولایتونه د لوی امنیتي ګواښونو سره نه دي مخامخ. هغه هرات، غور، کاپیسا، فاریاب، پروان او ځین نور هغه ولایتونه یاد کړل چې د متوسط امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شاغلی ولومی کابل، بامیان او د افغانستان ځین نور مرکزی ولایتونه هغه ولایتونه بلل چې د امنیتي وضعیت پکښې نورمال دي. نو موږ زیاته کړه چې د هیواد لوی لارو ته متوجه ګواښونه ته پکتو سره باید همغږي او توجه ته اړتیا لري ترڅو هڅه وکړي چې د هیواد سرحدونه په درس ډول سره تر کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د دفاع وزارت معلومات لمخې د غزنی نازی، د زابل خاکی افغان او د هلمند باغران او د شول سوالی د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. پر همدې محل د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په امنیتي سکتور کې موجوده ضعف او ناتواني د دې سبب شول چې افغان سرتیری دفاعي حالت ونیسي او چې لامل زیات سیمې د لاسه ورکړې دي. د پوځي چار کارپو جاوید احمد کوهستاني
متاسفانه دولت برنامه‌ای را که باید عملی نکرد
دی وای. بدبختانه دولت هغه پروګرامونه چې باید لرلای او عملی کړي وای اقدام نه دی کړی. لیوه اړخ د افغانستان د سیاسي نظام په داخل کې اختلافات هر ورځ د افغانستان سیاسي مشرت تر سوال لاندې راولي او هغه زوف کوي. د افغانستان په امنیتي او سختارونو کې د مدیریت زوفالي لکه څنګه چې فکر کېدل د افغانستان په امنیتي نظام کې اصلاحات رامنځته شي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشرګه هم د هیواد امنیتي وضعیت پړ اندیشنه شو دلې و. خو د کورنی چار وزیر وای چې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې وسلوال مخالفین پرشاته مولي او په تیر څو میاشتو کې ګڼ شمیر سیمې د وسلوال طالبانو د خطر څخه ژغورل دي. شاغلی ولومی زیاته کړې چې افغان پوځیان د محل دفاعي حالت څخه تاروزی حالت راوتلی دي.
په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د کورنۍ چارو وزیر د وروستۍ څرګندونو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې لا هم امنیتي ارګانونه د امنیت د شوالي لپاره اساسي پلانونه او طرحې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې په راپور کې واردل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له لوړې کچې تهدید سره مخامخ دي. په دې اړه مې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت له غړي صالح محمد صالح سره مرکه وکړه او لمړی مې ورڅخه د امنیتي وضعیت د خرابېدو له عواملو څخه د عواملو په اړه پوښتنه وکړه.
نور کلونو د اوسني کال فرق په دې کې دی چې نور کال به خارجي ځواکونه ناتو ځواکونه دلته شتون لري او اوس سږ کال ټول افغاني ځواکونه دي چې د اوسني مشکلات سره مخامخ دي. یو طرف ته د سولې خبرې د اوړي په راتګ سره د سولې خبرو ته ډېر زیاته توجه وشوه. د پاکستان سرتګ راتګ د افغانستان اوسني نظام تګ راتګ او راکړه داشته د دې دپاره چې د سولې خبرې شروع شي که موږ تاسو ټولې غیرې رسمي خبرې اترې شروع هم دي. نو دغه و چې طالبان غواړي چې د یو قوي ادرسه د افغانستان اوسني نظام سره خبرې وکړي. نو چې څومره وس او توان د هغې دی په ټول افغانستان کښې به اکثره په ولایتونو کښې دی تعرضي عملیات شروع کړي دي چې موږ تاسو دې شاهدان یو. نو زه فکر کوم چې امکان لري چې د افغانستان اکثره ولایتونه هغه خو دولس ولایتونه ښودل دي خو د دولسو نه مې اضافه ولایتونه او ولسوالۍ د ترتیب لاندې دي.
بله وکیل صاحب، یعنې ستاسو د خبرو هدف دا دی چې طالبان ځکه حملې زیاتې کړي، طالبانو چې غواړي د سولې په مذاکراتو کې ځان ته ډېر امتیازونه ترلاسه کړي؟ بله
بله بله بله همداسې.
وکیل صاحب، تاسو چې وخت نا وخت د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره جلسې درلودلې او دوی مو استجواب کړي وه، دوی څه وایي چې بالاخره د دې د حل لارې دپاره دوی داسې یو پالیسي لري، یو پلان لري د دې دپاره چې د امنیتي وضعیت دپاره یو حل لاره پیدا کړي؟ دوی د دوی دقیق ځواب څه و؟
اصلي داسې دی چې د دوی جواب چاپ کړي خو موږ خوم پوهږو د وطن خلک کړي د دوی خپل منځ کښې داسې هغسې چې لازمه ده هماهنګي کمزورې ده. یا ځینې ولایتونو کښې بېخي محلي ادارې شتون نه لره. زه فکر کوم چې اکثره هماهنګي نه شته او یو د بل نه مسؤلیت په بل ور اچول دي او داسې ښه اراده هم ورسره نه شته، بل پلان نه لري. دوی سره د امنیتي ځواکونو مشرانو سره چې کله موږ مجلسونه نیسو ټولې تشریفاتي خبرې چې هغې کښې یوه هم نه شي عملي کولی او دوی سره پلان ګزاري نه شته، ستراتیجي د راتلونکي دپاره نه شته، د نږدې وخت دپاره، د لرې وخت دپاره. بېخي داسې فکر کوي چې سړی فکر کوي چې دوی د خبرو نه سړی دې نتیجې ته رسېږي چې لکه دغه وزیر صاحب نن شته او مازدیګر ته نه شته. یعنې دوی سره بنیادي پلانونه نه شته، دوی سره د تعرضي پلانونه نه شته، دوی سره د دفاعي پلانونه پلانونه نه شته. حتی دوی هغه کومې هغه پروسې چې دوی جوړې کړې دي او په هغې مې که سړی لاړ شي دقت سره وګوري هغه پروسې قابل د دې نه دي چې سړی په هغې کښې سرباز واچوي چې ته د دې نه دفاع وکړه. لکه هغه د راکټ د مرمۍ د وس هم نه لري. دغه پروسې غیر معیاري پروسې جوړې شوي دي لکه عرضي غونډې کار، یعنې ټول کار داسې تشریفاتي غونډې دی.
تاسو د پارلمان یا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د غړي په توګه ستاسو پیشنهاد څه دی د دې دپاره چې دا وضعیت سم سي او بلاخره د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي رامنځته سي او دوی هغه د تعرضي حالت ته ورداخل سي؟ ستاسو مشوره څه ده که په لنډو ټکو یې وایست مهرباني.
یو محلي ادارو ته باید مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قومندان د امنیې ته، والي ته، رئیس د امنیتي ملي ته. دا ډېر مهمه ده. د یو پاک او سالمې ادارې دپاره مهمه خبره ده چې محلي ادارې باید قوي شي، تقویه شي او هغې ته صلاحیتونه ورکړل شي. دویم کارته هغه و ځکه د خلکو فاصله چې پیدا کېږي د محلي ادارو سره مرکزي حکومت ته خو لاسرسی نه لري. اصلي مشکل په محلي ادارو کښې دی. نو که دلته پاک او سالم خلک ولېږل شي او هلته یو ښه هماهنګي وکړي، د ولسونو سره ارتباطات قوي شي، او زه فکر کوم چې دا خلک نور وځي او اراده سره بیا د هغې نه زه مرم چې د خاورې دفاع کوم، دفاعي حالات چې مرم ولې تعرضي حالات نه کوم. امکان لري دوی یو ښه تصمیم ونیسي چې دوی ښه کمینونه ونیسي او هغسې چې لازمه ده. اوس که موږ طالبان سره هم جټ نه شته، هغې سره هم هلیکوپتر نه شته دی او هغې هم هوایي ځواکونه نه لري، خو هغې په تعرض کښې دي او موږ همېشه دپاره دفاعي حالات کښې په کار دوی وځي، کمینونه ونیسي، دوی خپل پلانونه وکړي، دوی کشفي ارګانونه باید قوي کړي. کله چې یو چرکي عملیات پر ځای کښې کېږي په کار ده مخکې مخی نده خونسا کی زیت توجه باید زده آغا کشمی ارگانون تا بازو کی او سرمیه گذاری پا کشمی ارگانون سر روز پرنه را شوی کشمی را دیر کم آده او کشمی او کورسر شوی دا آغا مصارف آغا امکانات هم دی پا سعیز اکنی دی مصارف کری پا کار در یه تا دیر توجه شی امکانات تا برابر کی امکانات نروز تا باید نظارت نظارتی در یه مهم آده
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت غواړي چې د دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو په حق له دې ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي بیا وایي مخکې له دې چې د ولسی جرګې قانوني وخت پای ته ورسیږي حکومت به په حق له تصمیم ونیسي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د قانوني کار پای ته رسیدو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده، ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې ژر تر ژره د دې جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې اکثرو غړو پر همدې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم قانوني ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرایی را مخاطب کرده
نن جمهور رئیس او اجرایی رئیس ته خطاب کوو او قانونی مکلفیتونو ته متوجه کوو چې د قانون او د خلکو د احترام په پام کې نیولو سره دی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړي چې خلک له دې جنجاله وژغورل شي.
د انتخاباتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت تاکید کاوه چې د انتخاباتو د کېدو د مخه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. د ولسی جرګې غړو په دې اړه وویل چې حکومت ونه توانید چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د انتخاباتو ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو هم تاکید کړی چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات رامنځته شي. د دې مرستندویو ادارو څخه یوه یو ان ډی پی مؤسسه ده چې ویلي دی تر څو چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي له انتخاباتو سره به مرستې وځنډوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې مرستو د ځنډېدو له امله د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 800 تخنیکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت مالی امکانات برابر او د انتخاباتي حوزو امنیت وساتي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې په لږه موده کې دا انتخابات وکړي.
حکومت مکلف ده چې د کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولی شي چې یو مشخص وخت تعین کړي او بالاخره په هغه کې ټاکنه ترسره شي. حکومت که چیرې ژمنه وکړي او په عمل کې ګامونه اوچت کړي بودیجه امنیت او د رایې ورکونې کارتونه چې څو طرحې په دې برخه کې شتون لري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ومني، کمیسیون به ډېر زر د راتلونکو ولسی جرګې ټاکنې په ډاګه کړي او محل بش پیدا کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ګونګوسیو په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. که څه هم د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه د حکومت د نوي دریس په اخیستو بریالي نه شو، خو تېره اونۍ د ولسمشر یوه ویاند سید ظفر هاشمی خبریالانو ته ویلي چې جمهور رئیس به د ولسی جرګې د کار د پای ته رسېدو د مخه د انتخاباتو په حق له تصمیم ونیسي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ لسپانو په نننۍ ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې بحثونه او لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستاني ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشه د خیبر پښتونخوا د ورغزی ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلی چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغار اچین دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانونو د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپلې مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټو الوتکې د دلته بمباري وکړي.
سات دونیم بجې سولې یو ور بیا لاند خبرونه لرو. فرشته جلال زی وړاندې کوي او بخشې ناجسه په وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. په هرات کې د استقلال په نوم د یوې لیسې نږدې 500 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت به د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندویه ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. او ناسرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی. ازادي رادیو ټکی کامی آدرس دی. اوس به بیا هم ناجی سپیت غوښ سوچې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوروي.
په کابل کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، ټلویزیون او یو شمېر نور په 500 غرفو کې ننداري ته خودل شوی و. په دې نندارتون کې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار قربان حقجو ویل حکومت تر اوسه د اقتصاد د ودې لپاره اساسي کار نه دی کړی. د ویل کا پنګوالو او سوداګرو ته هم داسې زمينه برابر شي پر اقتصاد به خاږي وکړي. په کندهار کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو د ټولنې غړي وایي په لاس د جوړیدونکو توکو کاروبار پر اقتصاد خغیز کړي. په کندهار ولایت کې د لاسي صنایعو د تولید د دغه ټولنې مشر شهلا ازادي رادیو ته وویل
دا څه څه سره سره پښتو غوې سره دا نه کوم دي مان په پښتو دي موږ هغه پیسه اخلي د خپل اولادو مصرفي کوي نو الفا من خوشاله دي خو څه معلومي چې نن سبا د سره کاروبار د نارینه و نسته نو چې وخت د نارینه و کاروبار نه شي زموږ یو شی و سره ولې کینو چی څه بس دا انسانانو ژوند به چی.
دوی همدارنګ لاړوندو دولتي د روسخه غوښتنه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې د دوی لاسي تولید شوو صنایعو ته بازار پیدا کړي. او د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ برېښنا برخې مسولان وایي د تجدید وړ انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ په هدف یو غونډه رابللې ده. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې نن جوړیږي پانګوال به وهڅول شي چې پر دې انرژي پانګونه وکړي. دا مهم اقتصادي خبرونه.
د زده رادیو خبرونه اوري د زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماشام ته روبه جو پرې په سترو شارونو کې د اف ام په 3.15 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې چپو اوریدلای شي. د خبرونه په دوام بیا هم راپورونه لرو. لسکون افغان ماشومان د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه. وی ویل د بد وضعیت لامل ورڅخه تعلیم پاتو په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډیره د سړک د غاړي کوچنی ماشومان ول حکومت غوښتنه کوله چې حقونه تامین او د زده کړې زمينه ورته برابر کړي. افغان ماشومان د سی وخت د حقونو د تامین په خاطر سړکونو تر اوځي چې د جون د میاشتې 12مه یعنی پرون د ماشومانو د کار عزت نړیوال ورسوه. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړي.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید ده، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کړم، خو پلار مې بېکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیات کړو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوان منځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران اغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران اغا د کابل اوسیدونکی. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشه اخیستلی. بیکاره بیکاري د وسط کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرست وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګا لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام چی معمولا د شنبه پر روز خبریږي، د نن ورځې لپاره د پر درو بجو د دری خبری سرویس تر اورېدو وروسته پیلېږي او تر 15 بجو پورې دوام کوي. د دې خبرونې په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې د قانونو پر موضوع باندې بحث لرو او دوامه نیمایي په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو پر موضوع ته ځانګړې شوې ده. نو که تاسو غواړئ په دې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ، د ازادي رادیو ته زنګ ووهئ چې وروسته به په خبرونه کې زموږ همکاران د خبرونه سره د تماس شمیرې هم درته اعلان کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د پاکستان د کورونې چار وزیر پرون ویلی چې د دې هیواد حکومت تیار دی چې د سیف د چلدرن مؤسسې بندول وروسته نورې خیریه مؤسسې هم بندې کړي. پاکستان پر سیف د چلدرن تور پورې کړی چې په دې هیواد کې جاسوسي کوي. خیریه مؤسسې بیا شکایت کوي چې په دې هیواد کې په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې کار سخت دی او ډېر ستونزمن دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ په پارلمان کې د دوی د افشا کولو قصد کړی دی. د ویلي چې هغه غیر دولتي ادارو ته به د کار د ادامې اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي. د مدني ټولنو د نړیوالې اتحادیې په وینا پاکستان په 2014 کال کې 3000 ځایي خیریه ډلې له سبت و ایستلې. پارلمان ته وړاندې شوی د 2015 کال د بهرنۍ مرستو د قانون په نامه د قانون یو مسوده به د چارواکو لپاره د اسانې کړی چې د هغوډلو یا موسسو مخاوني سي چې له پاکستانه د کارکولو لپاره بهرنۍ مرستې تر لاسه کوي. چودري نثار علي خان ویلي چې هغه خیریه موسسې چې مثبت کار کوي باید اندیشمنې نسی. د زیاته کړه
آپکو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید او ایم چتا محل پا پاکستان کی گنچ مرخی او نیک نام بہرنے خیریہ مؤسسے ہمشتا چی دخ پل زنگل ایجنڈا لمخی دخ خلق دو جوند سوکالی او پر مختق لپارا کار کری زو پا دیلر کے نڑے والا خیریہ مؤسسو او دولتونو تا پیغام ورکاوم چی منگ پا پاکستان کی آغو مؤسسو تا ہر کلے وائیو چی خکار کری خود ای باید دا پاکستان دا قانون در نوی اوکری او لخ پل دائری پخیون باسی
اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا.
خود د حقوق فعالانو په اړه په ځانګړې توګه ویل چې د اعدام د سزا او د ختمولو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ویل چې موږ په هیڅ چې کومه موسسه په دې ټوماتي کمپاین کې لاس لري د پروپاګاندا باید ودرېږي. زموږ قضایي سیستم ته باید درناوی وسی. خیریه موسسه په دې ورستوي کې شکایت کوي چې د حکومت لخوا د دوی پر فعالیتونو مخ پر زیاتېدو بندیزونه د دوی هڅې اغیزمنې کړې دي. دا موسسه په پاکستان کې له بیوزلو خلکو سره مرسته کوي او داسې ګڼ شمیر خلک اوس هم په بیوزلو او فقر کې ژوند کوي. د دوغو موسسو په وینا په ځینو سیمو لکه بلوچستان کې چې د دې هیواد تر ټولو بېوزلې او پر شا تللې ایالت دی کار کول په ځانګړې توګه ستونزمن دی. چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې ډلې تر پردې شاته جاسوسي کوي. دا هغه تور دی چې پاکستان پر سیف د چلډرن پوري کړ تر څو د دې موسسې پر وړاندې خپل اقدامات توجیه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته په راستول سو اسمسونو کې یو هم دادې چې هدایت الله له بغلان څخه خپل اسمس کې لیکلي چې ورس سربلې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او زه لشکلو خو غواړم البته په افغانستان کې د جګړې لشکلو خو غوښتنه ده چې لشتر لږ دې د روژې په احترام جګړه بس کړي. سید خالد له کندهار لیکي چې افغانان ټول د سولې تږی دي. هله د موضوع جدي ونیول سي کننو د رواني جګړې څخه به څوک هم ګټه وانخلي. حمید الله د هلمند له لشکرګاه شار څخه په خپل سوالي پیغام کې وایي زده ولسمشر هغه خبره تاییدوم چې وای جګړه پر موږ تحمیل شوې ده. نو اوس ما غوښتنه ده چې موږ باید له خپل فکر او منطق څخه کار واخلو او دغه جګړې لپاره نور قرباني ورنکړو چې ګټه پردو ته رسیږي. شفیق الله کندوز څخه یو پیغام استولی دی. دی وای مخکې به موویل چې برېښنا نه لرو، کار نه لرو، ښوونځی موران دی، خو اوس وایو چې یوازې او یوازې امنیت غواړو. یو بل ملګری چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل ژلي اس ایم ایس کې لیکي چې بېوزلي د جګړې ستر لامل دی. که حکومت غواړي چې واقعا امنیت ټینګ سي نو باید د هغو ځوانانو لپاره کاري زمینه مساعده کړي چې د پیسو په مقابل کې د مخالفینو لیکو ته اوړي. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کوم تر دې دمه د ازادي رادیو څخه خبره سوي خبرونه او راپورونه نه اوریدلې او کله انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org کې د نن ورځې او د غراز د تیر ورځو راپورونه مرکه او نور خبري مطالبه او د غراز مجادله پروګرامونه ولولي او همي ووري. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، اسدآباد، پارون، مهترلام، ګردیز، خوست، قلات، لشکرګاه او ځینې نور سترو ښارونو کې د افغان په سله شره 15 څپه اوریدلې سي. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1299 څپه د ازادي رادیو خبرونه په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې ادرس هم دی facebook.com/azadiradio. او هغه دوستان چې ټویټر کاروي نو د ټویټر باندې د ازادي رادیو دا چې twitter.com/azadiradio. لدې سره د رواني خبرونه خبري مطالبه او راپورونه پات رسېږي. د خبرونه په پاته برخه کې د تاندې څنګه 19 پروګرام اوري چې په کابل کې د ازادي رادیو همکار نورګل شفق برابر کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغانه پیغله ده چې په نننې تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مقطر هیواته د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې له نږدې تیرو درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سږ کال څومره ممکن دی؟ ملتیا مې وکړې، زه نورګل شفق یم. ګرو د افغان پیغلې شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم را نه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ را لوی شو نو په خپل ملاسب کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وای
تر اتم صنف پورې د مکتب امدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او انګلیسي درس ما ور سره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه ما ور سره شروع کړل مکتب ترڅنګ، نو به موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس ترڅنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعت بیرته درس ورکو او د هیغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر خیادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کیږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلدارې و. ډېر زیات وته خوشاله وم. موږ د ما وکولای شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو، خپل آینده مخته درسونه وایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته، او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تېر کړه، ته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځئ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیواد راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردی کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-40 منټه پیاده لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نه کړ چې موږ مکتب لري لري، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډیرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوي چې په لورانو باندې درس وایي، څه په درد خوري، سبب به ودیږي، خپل بخت باندې بځي او تا ته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دغه کورنۍ کم د موږ چاپېریال چې و دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرېنښودو، بلکې دې ترڅنګ موږ ته دا جرأت راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
ډېرو
مشکلاتو سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی و او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیلا اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان طب و چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 1500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګې نمرې مې واخیستلې او اداري او تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلی خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. کله جالبه خبر و چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په درېیم نمبر باندې کامیابه شولم. او د جون په اول تاریخ باندې د 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو درشم د می باندې زما خور ترور شولای موږ په کور کې، او دې نه وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
سوای چې ژوند خادی او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زور ور دي چې هر وخت بد میلمانوي، او نه خادی دومره با حوصله دي چې تل بد تاوي. شکیلا اماج خپل حوصله او غم له لاس ور نه کړ. په یو شخصي پونتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو اوس ماستری کوي او یو داسې خو وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او کور ور باندې بسیا دي. ما ویل لژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقي فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبخت نه همداسې پیدا شوي دي، بدون د کوم ستونزې نه هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغه دونه ستونزې تیرې کړې وي، خولې بهولې وي، په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بیرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډیر معلوم وي. کله کله وایي کنه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو، که ستونزې نه وي انسان هیڅکله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو، داسې ښکاري لکه دې چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پورې او هر داسې موږ باندې افغان تیرې کړې دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کیږي او بیا هغه څنګه بیرته خلکو ته ژوند غواړي، زه دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې دي، ستونزو نه بیرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیلا اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولی ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ دې توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاسو راوستلی شئ.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کوم روحیه مختره کړل شوی و، هغه همدغه و چې اوس هم لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره کنن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو اسې ځان خودل دی، ځان لویول دی. مګر ځان خودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کی. که څوک ښه کار کوي خو ته باندې ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسیږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بې طرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هیڅ ګټه یې تاته نه رسیږي. دوی باید په خپل اولاد، نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم غواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لري، یو مثبت تغییر ته ضرورت لري. دا تغییر موږ تاسو راوړی شو که هر څوک ځانه کوشش وکړي هغه راوړی شي، او په یو ګل باندې خو هیڅکله نه پسرلی کیږي.
مننه چې تاندې څنګه اوري. همزولو، اغلی شکیلا اماج وویل چې مثبت بدلون راوړل پکار دی. په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان ترې ځورېږي بیکاري ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی. نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کارګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یوه بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټه کړي. ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کارګر ځوانانو د لیږلو په اړه حتی هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. تاسو واورئ
که برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثری
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموش په پلان کې خود دین او سنزله کبل پاتسو خو روسي پریکړه رسیدلیو هوکړه لیک لاسلیک شوی دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل شوی نه ده خو په نشته وخت کې به پیل شي. دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي خو چې څنګه زموش حیات له قطر هیواد نه راستونسو موږ به بیا د رسنۍ لارې هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري دوی په بیلابیل برخو کې کسان رانه غوښتي
لیوالای مختلف یا در سطوح مختلف کارګر خواسته.
خو اوس د همدغه وزارت چارواکي وایي چې نه هغه وخت هم موضوع پوره نه و روښانه. تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کارګرو خبرې واورو هم زولو چې له بیکارۍ او دولته ګیله من دي.
که مس مواد فرهاد چاکنار کزار کزار کز بازار خو ماست کار نیست سکوری چی کنیم پومی بود از بریم دوزی کنیم والا میتونیم نفرم بکشیم.
نمی فرهاد ده دل ده چاکین دون کشتا ده دیرو مسلکونو کسان شتا خو کار نشتا بیکاری دیره ده چه اکرو مجبوری لده ورست غلا اکرو خلق وجنو هر کار چی پلاس رازی و اکرو خود اخپل کورانه ازت و پرده تا گورو پا دهی لده سی نکو چی دولت با مجور شی خو لورز بلی تا پسی خرابیگی وای چی دولت لغریب جوریگی کننو نجوریگی ده کار و طولنیز و چار وزیر هم بیغام نه استه پاکستان کیم ولا کوي
ایم وزیر صاحب کولم رشتموی نه مولم چاکلیټ فهمی شي پرسه زما را ولای رقصی کا پوا بشه کا پناقس
نه می سید حسن خطر ته سید نفر وی دا شهر دا خو از د مو اعلانې نست از د مخترا ورسیږي د ما زوی بوزد خاله زوی بوزد کاکا زوی بوز پلانکای بوز یو ته د نفرم که ځان ساو کی د پیسو بزور صاحب خطر خو جوړ ده صاحب مانه خطر ته څه ضرورت افغانستان کې د روزګار شروع کی صاحب مانه د کابل دغه سړا وا پټول خطر باندې نور کو په دوبای باندې نور کو صاحب مانه دام خپل خاور ده پر دې وطن زړه خړلې نو لدې بعد نه موږ خدای پاک نه دا خاص کو خپل وطن کې صاحب مانه هر شي کې جوړي کې خپل وطن کې دې جوړ شي پر دې ملک ته دې خدای پاک نور نه احتیاجی صاحب مانه
تابت کرم خارو سینا زمز در چتر گردانا بیا قوتو جگ دلکا دلالونو بادخشانا
سکال بیا دغه وزارت د کارمندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواته د افغانو کارګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوه خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي.
اصلا پاسپورت هم متاسفانه فاینل نشده بود.
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کارګرو د لیګلو کار نهایي شوی نه و. د ځینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو له مخې مکتویزه رانه کړل شوې. خو سکال هڅې روانې دي. په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پایله عملی شي. نور موږ کومه ستونزه نه لرو. کارګر د شرکتونو لخوا لیګل کیږي. نمونه مو یې ثبت کړی دي او څومره کسان چې د دوی په کارو لسبت شوی کسانو به هغه قطر ته لیګل کیږي.
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي. نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینی معنا ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي. تاندې څنګه رانغاړو دوستانو د خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandislangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.